ټاکل شوې ده چې سبا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر مسلې بحث وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد افایق ازادي رادیو ته ویل چې د غونډې برخوال به د ښځو او نجونو وضعیت وارزوي او د هله پر لارو چارو به بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په پکتیکا کې په تلو سکورونو کې د روغتیايي خدماتو د ترسره کېدو په هدف مرکزونه پرانستي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق استازي الکساندر بوتراسا پرون سه‌شنبه په ټویټر لیکلي په دغه کورونو کې امیندوارو ښځو، مندو، نوو زیږیدلو ماشومانو او کوچنیانو ته شپه او ورځ روغتیايي خدمات وړاندې کیږي. دا ناتو سرمنشي وايي په راتلونکو ورځو کې به ناتو اوکراین ته هوایي مدافع سیستم وسپاري. یانس ستولټنبرګ پرون په برلین کې د وی امنیتي غونډې پر مهال لکیف سره دا شمنه وکړه. روسیې د اکتوبر له 10 را پدې خوا د اوکراین پر خرونو بمباري زیاته کړې دي چې په ترڅ کې د اوکراین د برېښنا د مرکزونو له دریو نږدې یو برخه ویجاړه شوې ده. او د استرالیا په برزبن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شلو اورونو د کرکټ تمریناتي لوبه د باران لامل ودرېده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبټلې نوړای بیٹنګ وکړه چې په ټاکلو شلاورونو کې د شپګلو په اړه پس وزیدو د 155 منډو هدف وټاکه.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روختون چارواکي وایي هله لرو چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ بشر دوستانه مرستې لسره پیل شي.
زموږ سره په الحال زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته برابر آمدګي لرو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات خاریان وایي د معتادینو ډیروالی زموږ رواني حالت زیانمن کړی دی.
همه جوانان هستن به
ټول ځوانان دي. ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي.
دا چې د مرګي ناروغي له نشي موادو سره څه تړاو لري په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافي سره مرکه کړي.
هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي.
نور هغه په نوم یو موتاد وایي چې د اعتیاد له امله مې غلا و ته لاس واچاوه.
خو چې کله د کار راوغورځېدم ما نور مغلا ته شروع وکړم او بیا په وړه غلا مو کار هم نه کېده. ما د کور تشې تمانچه خرڅه کړې، یو لک 1000 تمانچه ما په زر نیمه خرڅه کړې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی اسلام کور ته نه دی راغلی؟ زنګ نه دی وروهلی؟
لما خوسته رئیس می سلوار زنگ وروهلی، خو موبایل بیخی بند دی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روختون چارواکي وایي چې د دې مرکز د معتادینو د درملنې بهیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د ابن سینا مرکز مشر وایي چې تر اوسه له دې مرکز سره بهرنۍ روغتیايي او مالی مرستې لسره نه دي پیل شوي، خو د دوی ټول بسترونه فعال دي او په هرو 45 ورځو کې د زرو معتادینو درملنه کوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما چارواکو تازه دا مرکز لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. زموږ همکار دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې بهیر د معیاري حالت څخه وتلی دی. خو اوس تازه په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز روغتون چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې بهیر بیرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې روغتون مشر ناصر منقاد ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې سره پیل شي، ځکه د هوا په سړېدو سره د دوی مراجعین نور هم ډیریږي.
زموږ سره بهرنۍ مرستې تر اوسه نه دي پیل شوې. هیله لرو چې د انساني دوستۍ له مخې زموږ سره بیرته مرست پایل شي ترسو چې زموږ د هواد دغه د خلکو د نظرونو نغورځیدلی کشر لپاره بیرته د جوړولو سبب د دوا وګرځي. زموږ سره په الحال په سر کې زر کسان مریضان لرو. امکان لري چې د هوا د سړېدو سره زموږ بستر کسانو تعداد زیات شي. موږ انشاءالله ورته پوره پوره آمادګي لرو د زیات مریضانو لپاره.
د کابل د امنیې قمندانۍ د یوې اعلامیې په خپرېدو سره ادعا کړې چې په تېرو 14 میاشتو کې په کابل کې 1300 زرو محتاجینو ته د درملنې زمینه برابره کړې ده، خو په اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې د دې محتاجینو درملنه په کومو مرکزونو کې سوې او په کومو لارو چارو یې درملنه سوې ده. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې په تېر یو کال کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې محتاجین په زندانونو کې ساتل سوي او هلته په زور د نشو پرېښودلو ته اړ ایستل سوي دي. د ابن سینا مرکز معاون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د تیرو میاشتو خلاف په وروستیو کې دوی ته ډیری محتاجین په خپله خوښه د درملنې لپاره ورځي.
مطابق پلان تداوی کې مداریم د
زموږ د درملنې له پلان سره سم موږ په هر 15 سربېختو ورځو کې د زرو تنو درملنه کوو او خپل کورنۍ ته یې روغ لیږو. موږ ته هر ورځ په خپل خوخه د ناروغانو د کورنۍ او د خلکو استازو او د کلی ملکانو په مرسته 50 شپېته ناروغان راځي.
یې مراجعه میکنن په شکل د طالبانه.
په داسې حال کې چې دوی ونی مخکي د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې $2 میلیون یو ان او ډی سی ادارې ته د دې لپاره ورکړل چې د محتاجینو د درملنې له 3300 مرکزونو څخه 12 مرکزونه بیرته پرانیزي. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونهما چارواکو تازه د ابن سینا مرکز له نږدې څخه لیدلی او اړتیاوې یې ارزولي دي. د یونهما چارواکو د دې مرکز د وضعیت په ارزولو سره د طالبانو له حکومت څخه غوښتي چې د محتاجینو د صحي خدماتو لپاره دي د دې مرکزونو کارکوونکو ته معاشونه ورکړي او د داخلي بستر ناروغانو اړتیاو ته پام وکړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات خاریان په دې خار کې د معتادینو د ډیروالي لامل شکایت کوي او وایي چې په خار کې معتادینو دوی ته ستونزې جوړې کړې دي. دوی وایي کڅه هم د طالبان حکومت څو میاشتې مخکې معتادین د درملنې لپاره په ډلهیز ډول راټول او زندانونو ته یوړل، خو له زندان څخه تر خوشی کېدلو وروسته بیرته په نشو اخته او په خار کې سره راغونډ شوي دي. لبلې خوا بیا معتادین د درملنې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي او خلکو له خوا د زورونې په اړه شکایت کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په هرات ښار کې د ترقی شهر په نوم د پارک یو برخه ده. دلته څو معتادینو پر سر بټو غړولای او په ډلهیز ډول د هیروین نشه کوي. د هرات خواجه کلا ترقی پارک د ښار دنن عمومي سړکونو ګلدانونه او هرات پخوانی فرقه د هغو معتادینو د راټولېدو په سیمه وخته چې څو میاشتې مخکې زندان ته وړل شوی وو، خو اوس له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوی دی. د هرات ښار یو اوسیدونکی عرفان وایي چې په ښار کې د معتادینو حضور او ناوړه وضعیت د هرات ښاریان له رواني ستونزو سره مخ کړی دی.
ټول ځوانان دي، ډیری هغه کسان دي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې موتاد شوي. د هرات خلک چې له سړکونو څخه د تیرېدو پر مهال دا ځوانان ویني، په رواني او ذهني ستونزو اخته کیږي. له بده مرغه چې د بېوزلۍ، بیکاری او روان وضعیت له امله معتادین ورځ په ورځ ډیریږي.
خو اعتیاد نه یوازې دا چې د هرات د ښاریانو ژوند تریخ کړی او ټولنیزې ستونزې ورته پیدا کړي، بلکې خپله د معتادینو لپاره هم د جسمي او رواني ځورونې سبب شوی دی. په هرات ښار کې د زلمی پونم یو موتات ازادي رادیو ته وویل:
پر خپل لار زو خولاراویان مو پتیګو او لوټولي زموږ مړی او ژوندیو ته کنځلي کوي. څو وایو وروره
د زمری پونم یو موتات په خپل خوخه دې ته چمتو شوی چې درملنه یې وشي، خو د درملنې امکانات نشته. د دراتلونکو سړی جمیله مل ډیر اندخمن دی.
زله دولت څخه دا غوښتنه کوم چې زموږ ژوند ته پام وکړي. تر دې وروسته چې مه راځي بیکاره یو، له هر خوا تیګر باندې اوري او لارویان مو وهي. لومړی دی خدای او بیا دی دولت موږ چاره وکړي. موږ بل څوک نه لرو.
هرات له هغه ولایتونو څخه دی چې ایران څخه د ګډي پولي درلودو لامل ډیر معتادین پکې اوسيږي. د مالی او تخنیکی ستونزو لامل د معتادینو د درملنې مرکزونو تړل او ځینې مرکزونو کې د بستری خدماتو ځنډول د دې لامل شوی چې درملنې ته چمتو شوی معتادین هم له درملنې څخه بې برخې شي او له ناچارۍ خپلو نشو ته دوام ورکړي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مسول ډاکټر محمد سعید نوید وایي چې د امکاناتو نه درلودو لامل د معتادینو درملنه ډیره محدوده شوې ده.
تداوی معتادین در حال حاضر
اوس محل د معتادینو درملنه هر اړخیزه نه ده. هم د اوس چې زلت سره خبرې کوم، په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې ټول پرسونل په پیدو تشکیل کې شامل شوی چې د معاش مستحق وګڼل شي. له دوم رستندوی ادارو سره هم خبرې شوی چې دا مرکزونه بیرته فعال شي او وکولای شي چې په عادي ډول د مراجعینو خدمت وکړي.
په هرات ولایت کې له نشوي موادو سره د مبارزې مدیر مولوی حیات الله روحانی ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 3 ضروري معتادینو درملنه شوې ده، خو په هرات کې ځینو معتادینو اسد رډیو ته ویلي په وروستیو میاشتو کې ډیری هغه معتادین چې په زور درملنې ته اړستل شوي چې له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ایم څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان ذهني سیستم ګډوډوي او په ځینو کسانو کې د مرګي د ناروغي لامل هم کیږي. دا چې د مرګي ناروغي له نشه یي موادو سره څه تړاو لري، نشه یي مواد ولې د مرګي د ناروغي لامل کیږي، او که څوک د احتیاط ترڅنګ د مرګي په ناروغي هم اخته وي، په دې صورت کې باید لومړی د کومې ناروغي درملنه وشي؟ په دې اړه مو د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر اسدالله صافی سره مرکه کړې چې په پیل کې د مرګي د ناروغي په اړه معلومات ورکوي.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او دغه تغییرات له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دادی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پخې کیږي، مریض بیوخه کیږي. نو دغه د وجې نه مونږ پیږو چې دا مرګي یا اپلیپسي مریض ده.
په عموم ډول د مرګي ناروغي له احتیاط سره څومره اړیکه لري؟ آیا احتیاط د مرګي سبب کیږي او که د مرګي ناروغي ډیروي؟
تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، کیروین او نور مستقیما د اعصابو مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اوجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي ډیروي عملات زیاتوي، ورته ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اوجرات د منځه وړي. چې اوجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شعوري، ایسي، روحي حالت لاسه ورکوي.
نور خلک هم د مرګي په ناروغي باندې اخته وي، او د معتاد د مرګي ناروغي له نورو ناروغانو سره څه توپیرونه لري؟
څرنګه چې مخدره مواد په مرکزي عصبي سیستم باندې مستقیم تاثیر لري او د اعصابو د جراتو تخریب سبب کیږي، نو ځکه هغه معتاد چې په مرګي مریضي اخته وي، تشنجي عملات نظر عادي ناروغانو ته شدید وي. که عادی ناروغان زر کنترولیگی، دا مریضان کنترول نکی زر. کم مریضان چه معتادی، نو آغی بانی زر زر عملات رازی، تکراری عملات رازی پره، نو زکه التا تخریبات زیادیگی، نو مریض کنترول ناموزی.
بی سرپنا معتادین معمولا په کنډوالو تر پلونو لاندې او مردارو لختیو کې له خلکو لرې ژوند کوي. که په دغسې حالاتو کې پر معتاد ناروغ د مرګي حمله راشي، دا حمله به د مرګي له غیر معتاد ناروغ سره څه توپیر ولري؟
کوم مرګي لرونکي مریضان چې په کور کې ژوند کوي، دوی خپل مشخص سهولتونه لري، لکه دوا په منظمه توګه اخلي، حفظ الصحه مراعتولی شي، غذا په وخت ورته رسیږي، د عملاتو د شدت په صورت کې شفاخانو ته رسول کیږي. اما هغه معتاد په مرګي اخته شخص چې په خرابه کې شپې او ورځې سبا کوي، د شدیدو عملاتو امکان پکې زیات وي، سهولتونه نشته، کومکونه نشته، نو مریض ته غذایی مواد، ادویجات دا شان په وخت نه رسیږي، مریض نشي اغسله. نو هماغه باعث کیږي چې هر عملات چې دې باندې تکراریږي هلته تخریبات زیاتیږي. نو تخریبات د وجې نه مریض باندې زرزر عملات راځي او غیر کنترولي عملات راځي، حتی دام شویلی چې حتی د مرګ سبب هم کیدای شي.
معتاد لومړی د مرګي او که د احتیاط درملنه
سرنګه چې یوازې مخدره مواد د تشنج سبب نه کیږي، بلکې نور عوامل لکه انفکشن، تروما، د وینې د قند تیتوالی، سکته مغزي، د ویتامین بی دولس کموالی، کلسیم کموالی او داسې نور. که چیرې د تشنج مساعد کوونکی عامل یوازې مخدره مواد وي، نو باید معتاد تداوی شي. که مرګي او تشنج نور عوامل ولري، باید اول تشنج تداوی شي. که یوازې معتاد تداوی شي او تشنج تداوی نشي، دا بیا مشکله ده، عملات نه کنترولیږي. اول قدم که عملات باید کنترول شي او بعدا معتادی تداوی شي.
د معتادینو درملنه ممکنه او اسانه ده، ځکه د درملنې مرکزونه هم موجود لري او هلته معتادین ورکې تداوی کیږي. خو هغه څوک چې هم معتاد وي یا هم د مرګي په ناروغي اخته وي، د دې دوو ناروغیو درملنه څومره ممکنه او د درملنې دا پروسه څومره پیچلې ده؟
هر متخصص ډاکټر کولی شي چې معتاد او تشنج تداوی کړي. کله چې معتاد مریض په شفاخانه کې بستر شو، د طبابت طریقه داسې ده چې د کانسلټیشن یا مشورې په نامه یا پروسه په ټول شفاخانو کې وجود لري، او په دې موضوع باندې طبي مشورې کیږي چې په نتیجه کې د معتادینو په شفاخانه کې هم معتاد تداوی او هم دغه نورو تکلیفو لکه مرګي تداوی کیږي.
یو څوک کولی شي چې په کور کې نشه پرېږدي په داسې حال کې چې د مرګي په ناروغي باندې مخته ده او معتاد هم ده؟
ښه خبره دا دی چې صحي مراکزو کې مریض تداوی شي، دا بهتره ده، ځکه دا یو پروسیجر لري او کور کې دا مشکل دی. نو دا تداوی باید ډاکټر متخصص ډاکټر نظر لاندې تداوی شي، کوم ادویجات چې لازمي هغه ادویجات مریض ته ورکړل شي، او کور کې دا ډیر مشکله بهي. مشکلات به دایي چې هغه ادویجات ته لاسرسی نشي کولی او په دې نه پوهېږي چې کوم ادویجات وخوري، سره هم ترکي کې نو کېدای شي عملات ډیر شدید شي، مریض کنټرولولی نشي. همیشه ډاکټر سره باید مشوره کړي.
که یو څوک د احتیاط له امله د مرګي په ناروغي باندې اخته شوی، آیا داسې امکان لري چې کله احتیاط تداوی شي دا د مرګي ناروغي هم ورسره ورکه شي؟
او انشاءالله، که مساعد کوونکی یوازې معتادي مواد مخدره ای، نو که معتاد تداوی شي هیڅکله هغې باندې عملات نه راځي، او که عامل بل شي نو بیا که احیانا معتادي تداوی شي بیا هم دې باندې عملات تشنجي راځي، هغه علت باید تداوی شي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست معتادین څه نښې نښانې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرو ته غوږ شو.
اولی مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. هر معتاد چې مواد استفاده کوي ډېر ناوخته پورې دویږي، په ډېر ناوخته پورې ویدي، بل د په کور کې برخورد کې تغییر راځي، چون هغه شک پیدا کوي چې بابا د څوک بول شي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني. بل د دروغ وایي کله چې دا مواد استفاده کوي، چون د اور سره یې د تمایلات ده او تماس زیات ده، د سوختګي یا ولایم یا په ګیره کې یا په ویښتانو کې یا په خصوصاً په لاسو کې چې د اور سره د لاسو هغه کې دغه د ګوتې سرې دا همیشه سوځېدلې غوندې تورې د درې ورځې کې نه پاکېږي. دا د الله تعالی یو قدرت ده چې په مخ کې دو دېرش مرضونه تثبیتېږي. دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیگ چې د معتاد ده، د خبرې نه دي، خبرې متقطع خبره کوي. یو دفعه چې خبرو ته شروع کی نو بیا ډیر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سری ته نه ګوري مسکې ته ګوري دیوال یا چت یې هغه ته ګوري د غاښو نظافت بیخي خراب د کوم اطراف د سترګې دا ډېر نه نځي او اطراف د سترګې چې توریږي نه میخته نه ځي ببر شي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي دلته علایم دلته معلومیږي بل هغه د سترګو کوم د وینې رګونه چې دي هغه توسو کې سترګې سړیږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې خبره چې کوي چې ژبه پړسېدلې غوندې ښکاري پکې د توجه نه کې لاسونه وي نوکانې همیشه رسېدلې نوکانو لاندې چون خیرې پاکول نه شي
ایا په هدا لاس
ترونو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده د ننګرهار ولایت د خوګیانو یو لسوالي نوراغاتر نشي مخ کې په خپل سیمه کې د سلمانۍ دکان درلود خلکو ته به ویښتان ور جوړول او لدې لارې به د کورنۍ لګښت پرکاوه خو کله چې په نشو اختاسو دکان یې لاسه ووت او غلا وته املا وتړله نوراغا وایي چې آن د کور سامانونه او شتمنۍ هم لوټ کړي ده دا چې نوراغا ولی او څنګه موتاتسو دا بخپل د نوراغا د خلی واورو
بل سلمان ما بل دکان په نارنج باغ کې کار مکولو انډیوالان به دکان ته راغله کې بنسن یو سرګټ وي یو بل وي وختو ګره به موته جوړ کړه کار به مورته کوم یو دم مور سره ونی او موتات شو اته 1000 روپۍ دایم په سرګټ کې دا پودر دی ورځي وهل واته کلمي وهل نو واته کالو پر د سې چې 500 کې حساب کې ډیر پیسې راځي ژوندګیم د لاس ور کښو ګورونه مې د کشران د پلان مې وزره ده دا وس سم شیشه به مې ونی مخ وهل غز د سروانی کړم چې روغلی ونی رانه جوړ کړو بس پلار بچر څوک کړم پاغه مم شک کولو پزان مم کولو دکان مې چې پنارنګ باغ کې چې کله د ما پلار په ما پوښ چې ما پودر شروع کړی زی بیخي دکان ته نور پرې نه خوم اور تم پلار ماغه دکان کې سلويغ زروپي پيشکي ور کړې د سلويغ 5000 مې لګولې بمبي او شينه مې جوړ کړې ما زه خو سړی سره حسابي وکم د خپل حق مې تراوالم وای هغه ټول لور واخلې چې ته پودر کې ایزا دکان څخه کوم قدم وروانخلې به زاغي دکان ته لانړم ام د سينور دوه درې دکان نه ربانو ګلې کې مې بلونی وله دوه درې لکه مې پيشکي ور کړل کال کړه عادت مې سره کو خام ما کوړم مې سودا لګل کار مې کو نشي مې پکې کولې سرګټو کې مې ول دی ورځ زرا تاسو پودر مې پکې وهل خو دکان کې مې کار کو پی نه پویدم خو چې کله د کار راو ورزیدم ما نور مغلاته شروع کړم او بیا په وړه غلامه کارم نه کیده ما د کورته شي تمانچا خرچه کړی یو لکه 20000 تمانچا ما په زر نیمه خرچه کړی ما هم د لاس اور په دې رقم باندې کما دا بد عملی د نشانه کوله ولې بد ما د لاس هغه دکان پلو نو دومره حساب دی ما د لاس اور کړو ما چې کله دکانونو نخلاص شوم وطن ته لاړم پلار راته به نور خارته نه ځي ما پلار اشپز هم دی ولس کار کوو کنه ما ته ویشته به نور خارته نه ځي د کوډانو کې اوسېږه دي عمل نخلاص شي نو دا عمل خو د شیر شي په ځان سره نه ګوره ما په کور کې پر دې وزره مونږ په پسل کې ګډه شي ما ورو راوستې تړلې ما مور خپل ډیر دیندار خزه ده نو زه اوس دې چورت کې دا زو دې دین څنګه پټکم او دا نه چې باندې مونډه کې طالبان دي ګیر دي کلاس خپل دي غوڅي او عمل دې شرابه باندې کوي کني یو ټیم کې موزه راوستې مور ترالم چې مور زه خو پودر نه وم د درې ورځې میکي او پټ پټ تاریخ خور مزان می ساتل په اسو تغلې موس مون خمار ته چې امام کار په سي ډيري په 200 کارم نه کېده نو ما دا وزه وسلی دلی چې دا وزه څنګه بوزه مور ته مې مور ته مړه آرام نه خوري ولته سړی جاړي دوه وزي ورکی دی وای هغه سرونی او بل وزم په مارغله دا خو واه مال مور وزه راکه چې وره ولا مکن هغه تاوان مم در باندې مال بچي وره ولا مال راکه زبې 500 تی والم شیرینی به مشي مال طالبانو منځ کې وزه خرڅ کړه د شل زروزه په 5000 روپۍ مې خرڅ کړه او وزه رانه وړل وروره په څلورو 5 مورې سړی مودې پیدا شو بس مون مرتراله سړی ته وزه رمه کې پیسې مرکړي نو دغه شغلاګان مې پکې کړی دي نو کمه نشه نه کوله چې ته ماغه سره کار مو وخت سره کوله لکه محکمه چې څنګه کاروبار کوله نو نن بس درته مې چوز بری باور امرانش چې نن ما مخه ژوندۍ واخه دکانونه به مې خپل کور به مې په دې کابل کې
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې نیمه شپه او د کور ټول غړي وې دی خود اسلم مور ویخوی او زاړي هغه لدی عمل زاړي چې ځوان زوی کورته نه دی راغلی دا چې اسلم چیرې دی ولی کورته نه راځي او رسته به چپی خشي دا به په ډرامه کې واورو
الله خوس ما سی په وره او بو کې را وسته خدای په خیر خپل کور ته راوړي
واخزه ته ول لا تر اوسه ویخه ویدا شنه ما شپه ده
اسلام تر اوسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلام کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی ور وهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سلوارې زنګ ور وهلی، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خو د ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز لینې کېږي.
ما ویل را به سي، زه څه خبر وم چې دومره به چنډېږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي، دا دوه کاله کېږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما له لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
وا سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شې، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیرې پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزول او انډیوالان به درته معلوم یې، له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري که اوس وېرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایې مزاره مې بیخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیسو حوزه ته ورسه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غملړلي نشۍ مواد په ښار کې ازاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پرې نه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو، لږ معلومات خو به درکړي.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکړم او هم به پولیسو ته احوال ورکړم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته خدایه، ته د سر یو ویښته مه بې ځایه کوې.
راځه
کماندان صاحب، اجازه ده؟
راځه حاجي صاحب، مهرباني وکړئ راځئ په دغه چوکۍ کښېنئ.
کور مو ودان قماندان صاحب.
حاجي صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
قماندان صاحب خیرت له کومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې څه پېښه ده؟
قماندان صاحب له پرون رئیسې مې ځوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسو ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلم نومېږي، اسلم ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلم ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینداغه ده،
بس همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلم دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلم په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب، په اسلم څه شوی دی؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشې په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل یو انډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی، او اسلام هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو سارنوالۍ ته واستوله. اسلام اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په سارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی؟ زما زوی قاتل شو، ایا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.